السلام علیکم. ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې ز منور شاس تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړئ. په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان کې کرفیو کې نرمی راوستل شوې. د افغانستان دفاع وزارت د داعش خلاف عملیات پیل کړي او امریکا او سعودي ویلي چې د ایران سره جګړه نه غواړي. د شمالی وزیرستان چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل چې د یادې ضلع لشنه خوړه نیولې تر د تخیلو پورې سیمو کې به ګرځبندیز کې نرمی راوستل شوې ده. یو ځایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویل خلک په دې شرط چې خپل شناختي کارتونه له ځانه سره ولري د ورځې تګ راتګ کول شي، خو البته د شپې مهال به کرفیو په خپل حال وي. دا ګرځبندیز که څه هم په مې میاشت کې د خړ کمر د پیښې نه پس وخت په وخت روانو، خو د جون پر 1 چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر پوز برید کې سلور افسرانو وژل شول، نو په پرله پسې ډول دوام وکړ او صرف دوه ورځې پکې نرمی راوستل شوی وه. یو تازه خبر چې راورسېده دا دی چې د جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې په سخت سیکورټي کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د نوموړي پیښې پر مهال د بنو کچري سیل کړل شوې وه. په څلورو اطرافو پولیسو سرتېري ولاړول او دننه چاته د تلو اجازه نه وه. د پولیسو او پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په وینا د ترهګرۍ ضد جج د رخصتۍ په وجه علي وزیر سشن جج ته وړاندې کړل شو، چې نوموړي ته د روانې میاشتې په 19 تاریخ باندې د بیا وړاندې کېدو هدایت جاری کړل شول. په دې موقع د علي وزیر پلویانو وکیلان هم د کچرینا بهر موجود ول. پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه پس دواړو ګوندونو لخوا په خبره شوې یو خبر پڼه کې ویل شوې چې د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره یو ځای د حکومت خلاف د تحریک چلولو پلان لري او د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی بجټ به منظورېدو ته نه پرېږدي. په دې ملاقات کې د عدلي د ژغورلو په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د لاهور په جاتی عمره کې د ملاقات د مریم نواز په بل نه ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، اسف علي زرداری او فریال ټالپور د احتساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوی دی. د دې ملاقات وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري ویل بلاول بوټو او مریم نواز صرف ملاقاتونه کوي، د احتجاج وس نه لري. لیفټنټ جنرل فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د پوز د اماډیکو د ادارې آی ایس پی آر لخوا په خبره شوې یو خبر پڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنټ جنرل حسیم منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی. نوموړی د پنجاب د چکوال سیمې اوسیدونکي او د بلوچ رجمنټ سره تعلق لري. د دې ترڅنګ پوز پر یو شمېر نورو چوکیو هم نوي کسان پر کار ګمارلې دي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ترسره کیدونکې ده چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوال ادارې یا یونیسیف چارواکي ګډون کوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال وایي د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېدل. په پاکستان کې اوس مهال څه د پاسه 1 میلیون رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان زبیر عارف پرون مشال لډیو ته ویل
زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي، همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي چې دې ډلې له پرونه یو وار بیا د کونړ په چپه دره کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی او ملکیان له خطر سره مخ کړي. امریکا او د هغوی اتحادي سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو د ایران د هر ډول ګواښ پر وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې کې هېڅ اشتباه نشته چې ایران د عمان په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو د برید مسول دی. پمپیو وایي دوی جنگ نه غواړي خو د ډیپلوماټیکو او نورو لارو نه له هرمز تنګي د تیرېدو ضمانت ترلاسه کول غواړي. هرمز تنګي د فارس خلیج او عمان خلیج ترمنځ د تیلو د بیړیو د تیرېدو لویه لاره ده. ترنګلتیا وروسته له هغې خپله اوجته ورسېده چې د جون په 14مه په دوو تیلوړونکو بیړیو بریدونه ترسره شول. تر دې میاشت وړاندې د متحده عرب اماراتو له ساحل سره نږدې هم په څلورو نورو ورته بیړیو بریدونه شوي وو. امریکا او سعودي د دغو بریدونو پړه پر ایران اچوي خو ایران دا تورونه ردوي. یو اغیزمنه څیړنیزه اداره وایي که څه هم په تیر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاس کې د ایټمي وسلو شمیره کمه شوې خو دا چې په راتلونکي کې به دا شمیره لا نوره کمه شي دا خبره غیر یقیني ده، ځکه چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ سیاسي او پوځي اختلافات موجود دي. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې راغلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکې او اووه نورو هیوادونو 10,315 ایټمي وسلې درلودلې. یاد اداره وایي دا د تیر کال پرتله چې له دغو هیوادونو سره اندازه تن 14,315 ایټمي وسلې وې کمه شمېره ده. د ایټمي وسلو په شمېر کې کموالی د روسیې او امریکې له وجې ده چې دواړه هیوادونه لا هم په شریکه د نړۍ نوي په سلو کې ایټمي وسلې په لاس کې لري. د نوي پیل د تړون له مخې دواړه هیوادونه په یو ډول خپلې ایټمي وسلې کموي. پرون په جنوبی امریکای هیوادونو ارجنټینا، یوراګوی او پیراګوی کې لسګونه میلیونه خلک د بجلی د لوی بندې سره مخامخ ول. د ارجنټینا ولسمشر موریسو مکری پر ټویټر لیکلی د بجلی دغه بندیز بې ساری و. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې په اړه څه ډول راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ورځې تر پایه د ارجنټینا په 90% سیمو کې بجلی بحاله کړل شوې وه، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې د ګریډ سټیشنونو د خرابېدو علت څه و. د یوراګوی او پیراګوی ځینې برخې هم د بجلی د بندېدو له وجې اغېزمنې شوې، چې د یوراګوی د چارواکو په وینا علت یې د ارجنټینا د بجلۍ د شبکې خرابېدلو. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکار احمد الله نه د هوا حال د کرن سیب اورو.
د پیښور د صرف بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبې او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان مشران به نن د کرفیو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د ډوګ مچاخېلو یو مشر وایي
دا غریب فال دا بڑے دی بنکار بھی کیما لگے دلی بھی پا غریب فال بنا دیرا سار پر وجہ دی کہ چا بھی مورون بھی فالو چوک سمانی نفت ختم چی اور دی کہ بزرین اب نزد نستا بے سرا ڈاکٹر رون نزد.
د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت خلاف په ګډ تحریک شروع کولو اصلا شوې دي. نن په بلوچستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړی نصر الله زیری په دې حق لوای
یو کور پات نشي، یو بچی پات نشي، چار کړي تا د دې پولیو کترې ورکول شي او نسم دي مواردا د پلرونو د منځو شاګه راشي پولیو والو.
د کورمه مدني فعالان د مخمان د سیمه کډوال خپل سیمه تدستنولو غوښتنه کوي. دغه کډوال څه مشکلات لري؟
خپل خلک دوته مطلب کوم هدف پر لکه سپورټ کې میاش نه دیمش دي نه کول نه دوه کول نه دي لکه ژوند شوالو کنه دا دوی پر ډېر ژوند مشکلات.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په لالپوره کې د خزینه استادانو د نشټوالي له وجې د جنکو تعلیم متاثر شوی دی. نور یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ تاسو د سهار لغنه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه وري راځو د دې غړې اولنۍ موضوع تل ک څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای د شنه خوړنا تر د تخیلو پورې کارفیو کې نرمي شوي او خلک به اوس له سهار نه تر ماښام آزاد تګ را تک کولی شي خو د شپې پر مهال به کارفیو قائم وي د چارواکو په وینا دا اقدامات یې د خلکو مشکلاتو کمولو او امنیت ټینګ ساتلو لپاره کړی دي بلخوا د ډوګه مچاخیل مشران وای لا یې هم په سیمه کې د کرفیو له وجې مشکلات شته چې په اړه به یې نن له چارواکو سره لیدکاته کوي په دې حق له تفصیل درته عمر وزیر وړاندې کوي
دا انتظامی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په تیرو ورځو کې پر لپسې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې د پرونا نرمی شوی چې د دوی په وینا لا سهار نه تر ماښامه پورې به خلک آزاد تګ راتګ کولی شي او شپې مهال به ګرځبندیز وي دغه ګرځبندیز چې د شنه خوړنه تر د تخیلو پورې به یې دوام درلود دا انتظامی چارواکو په وینا د غلطه د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې دا ګامونه پورته کړي چارواکو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې د ولس مشکل یې په پام کې دی خو په دغه سیمو کې د امن امان بهتر ساتلو لپاره د ولس ملاتړ غواړي ملک غلام چې تحصیل د تاخیل ډوګه ماچا سیمې اوسېدونکی دی بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل
مشکلات پیش ہوشی ویدی انشاءاللہ امیدہ آگاوی چھے بدا دی کہ امن برقرار چھی ویلے چھے دا غریب خال دا بڑی دی بندہ کار بھی کی ملا گیا دلی بھی پا غریب خال بندہ دیرہ سار پر وزیر دی کہ دی چاپ بھی مورون بھی فاروق شک سمانی نب سے ختم چھی اور دی کہ بزرین بھی نزد نستا بھی سرا ڈاکٹر رو نزد چھے دی خپل ہے لجین بھی وکو مید حکومت نا ہوندہ مطالبہ گیا چھے دا ہوندہ مسئلے بھی وجرگی پا مذاکرہ سرا حل کی گی
د شمالي وزیرستان په ځنه سیمو کې پر لپسې کرفیو لری کولو په لړ کې د اوتمانځای مشرانو او د سیمې ځوانانو د انتظامی او فوج سره په بیا بیا لید کاته کړي ول او د کرفیو لری کولو غوښتنه یې کړې وې دغه کرفیو یا ګرځبندیز د خړکمر پیښې وروسته وخت په وخت دوام درلود او روانې میاشتې ومانېټه باندې د غلطه د سړک غاړې بامی چاودنه کې د فوج څلور افسرانو وژل کېدو پس پر لپسې لګول شوی و چې په منځ کې دوه ورځې نرمي شوې وه او وروسته یو اووه ورځې دوام ولرلو د مئی په شپږویشتمه شمالي وزیرستان په خړکمر کې د فوج په ډزو څوارلس کسان وژلي شوي ول فوج ویلي چې د خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او پارلیمان غړو محسن داوړ والی وزیر په ملاتړ د دوی پر پوستا برید کړی و تر دې پیښې وروسته داوړ وزیر ونیول شول خو یاد غورځنګ وای د دوی ملګری بې وسلې و او د غلطه د خپلو مطالبو لپاره په احتجاج راوتي خلکو ناسته ته روان ول حکومت د دې پیښې قربانیانو ته د معاوضې ورکولو اعلان هم کړی دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
نام په دغه موضوع کې پاتې کېږو چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر نن په بنو کې د عدالت ته وړاندې کړل شوی دی دا وخت د سیمې نظم خبریال عمر وزیر راسته د ټلیفون په لیکه دی عمر د علي وزیر د دغه پیښې په اړه تفصیل راسره شریک کړئ
بالکل مننه منور شاه د پولیسو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو په وینا د جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو د دوی په وینا د ترهګرۍ ضد جج چې کوم هغه رخصتي په وجه علي وزیر نن سیشن جج پر وړاندې پیش کړل شو چې نوموړي ته د روانې میاشتې په نولسمه نېټه د بیا پیش کېدو هدایات جاري شول د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او دغه رنګ د چې کوم وکیلان دي هغه وایي چې نوسم جون با علي وزير او محسن داوړ دواړه یو ځل بیا پیش کولې شي دا به هم وایم چې په دې موقع د سکیورټي سخت ګامونه پورته شي ول او د بنو چې کومه کچاره د پسلورو اطرافو باندې پولیس سرتيري چې کم دی هغه ولاړ ول سخت امنیتي ګامونه هم پورته شي ول د نن نه چاته د تلو اجازه نه و د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مخکښان دي هغه دا وایي چې د دوی ګڼ شمیر چې کوم پلویان دي او مشران دي هغه په جلونو کې دي خو دوی وایي د غاین او د قانون لاندې چې کوم دي د خپل حقوقو تر خلاصه کولو لپاره به خپل مبارزه چې کوم دی جاری ساتي.
ډیره مننه عمر وزیر ور سره چې د علي وزیر عدالت ته وړاندې کولو په اړه را سره حال شریک.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز پرون په لاهور کې ملاقات کړې ده. د حکومت خلاف د تحریک چلولو ژمنه یې کړې ده. بلخ حکومت وایي چې دوی د حکومت د دوی خلاف د تحریک چلولو توان نه لري. تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
پرون د اتوار پورس په لاهور کې خبریالانو ته بلاول بټو زرداری وویل کوشش به وي چې حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ پاس کېدو ته پرې نږدو او دې لړ کې اپوزیشن ګوندونو سره سره د حکومت اتحادیانو سره به هم رابطه کوو، ځکه چې د بجټ پاس کېدو په صورت کې به د غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. د نوموړي وینا وه پاکستان پیپلز ګوند به خپل اولسي رابطه مهم جاري ساتي او اولس خوا ته به ځو، سړکونو ته به راوځو او خلک د دې خبرو چې د دوی جمهوری حقونه، انساني حقونه او معاشي حقونه د خطرې سره مخ دي او هغه پیغامونه چې پر رسنیو د سنسرشپ له وجې اولس ته نه رسیږي، نو موږ به نیغ په نیغه دغه پیغامونه اولس ته رسوو. زه اسلام آباد ته روان یم او هغلته به د مختلفو سیاسي ګوندونو سره رابطې کوم او د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان سره به وینم او نورو موضوعاتو تر څنګ په دې به هم غور کوو چې په څه ډول په ګډه سره بجټ پاس کېدو ته پرې نږدو. له رسنیو سره خبرو نه وړاندې بلاول بوټو په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره هم ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته په جاري کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوی دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې نه صرف حکومت لخوا وړاندې کړې شوې بجټ به منظوري دوته نه پرېږدي، بلکې په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي، د عدلي د ژغورلو او د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه په داسې حال کې ترسره شو چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علي زرداری او فریال تالپور د احتساب قامی ادارې یا نیب لخوا په بیلابیل دوسیو کې نیول شوی دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز او بلاول بوټو د ملاقات په حق لوایي د پلار ورځې په مناسبت سره دواړو ابو بچاو تحریک مخ په وړاندې بوتللو، خو ټولو ته معلومه ده چې څه نتیجه به یې نه راوځي. د نوموړي وینا وه په اعلامیه کې اولس ترافی خو مشکلاتو او د ګرانۍ خبرې وشوې، نو دوی خو په خپله په قیمتي ګاډو او په ګران بیه او کورونو کې اوسیږي، نو دوی څنګه د غریبانو د حقونو خبره کولای شي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې میش خبریال او د سیاسي چارو پوه عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا ملاقات څومره مهم وو او دواړو ګوندونو مشرانو چې کومې فیصلې وکړې نو تر کوم حده یې عملي کولای شي. نو نوموړی وایي
دا
ملاقات ډیر اهمیت لري، هغه نه صرف د دوی د ذات حوالے سره بلکې د دې دواړو ګوندونو او د ملک سیاست حوالے سره هم، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند نه علاوه بلکم ګوند د حکومت پر ضد تحریک نشي چلولی، بلکې دا دواړو ګوندونه په ایواز هم کامیابه تحریکونه نشي چلولی. نو تر څو چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه نه کېدل، نو تر هغه وخته لوی فیصلې هم نشولې کېدلې. اوس دواړه ګوندونه رايوزي شوي دي، نو ډیر څه کولای شي او چې کومې فیصلې کړي دي نو په یو ځای نه صرف هغه عملي کولای شي بلکې حکومت لپاره مشکلات هم جوړولای شي. د ذکر ده چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي د روجماتي لپاره رابللي وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو،
جمهوری غږونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د بیړني مرکز مشر راشد رضا په یو بیان کې ویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې له نن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به له دیارلسو لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د یاد رنز د مخنیوي ویکسین ورکول کیږي. په دې لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې هکله نور حال له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
په دې کمپاین کې په دازل پپشین کې عبدالله ژوب لورلای او دوکي کې هم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. د چارواکو په وینا چې د کارکونکو د حفاظت لپاره د صوبې په اساسو برخو کې به سرحدي عسکر هم ګزمه کوي. خو ډېری کارپوهان وایي چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره په منظمه توګه د کار کولو اړتیا اوس هم لیدل کېږي. په دې ترڅ کې به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال سید علي شاه ته.
پاکستان کې د وګړو نه افغانستان کې د وګړو د پولیو سیستم څه په ستنې نه جوړیده. دا به چې دا د سیستم خلک ته ته خبرې پر دې باندې او خبره کوم وګړو دلته د نورو ناروغي له وجې په ډېر زیات تعداد باندې مخېږي نه جوړ کیږي متاثر کیږي. اوس یو پولیو کمپین لاسواره دغه سړي دروازه څخه خلکو په دې څه بزاره شوی دي. ما په فکر سره حکومت ته یا کوم شي د محکمه صحت مداران دي یا کوم انټرنیشنل باډي هغه ته دا پکار دي یو ارت غواره درې واره حق یې لاس واره دا کمپین دا مهم څه دي. دا ډېر په موثر انداز وچلي دغه پر دې څه به دا پوجو وایرس دي هغه په خاطر
پر دې محل ته حکومت له لوري د مندو او پلرو څخه غوښتنه شوې ده چې هغه د وخپل ماشومان ته هرو مرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. دغه ډول د عالمانو او سیاسي مشرانو څخه هم غوښتنه شوې ده چې هغه د پولیو ضد د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکو د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیر او مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کردار ادا کول د ټولو ذمہداري ده.
سرکار کو پکار دی چې د خپل ټول ډپارټمنټ چې کوم څه کې کیان دی دا وي چې کیان یې ولګي د کمشنرانو د ډیپټی کمشنرانو د کمشنرانو د نورو چې کوم عوامي نمائندگان دي په خواني کونسلرات ایم پی اے ګان دي چې سره مرسته واخلي چې یو کور پاتې نه شي یو بچی پاتې نه شي چار کړي ته د دې پولیو کترې ورکول شي. او نو سم چې مواردات د پلرونو د مندو شاګه راشي پولیو والا وکړ خو دې د دې غفلت کوي. او په کار دي چې په دې والا په ماچتونو کې اعلانونه وشي نور داسي ګارانتي ګامونه پورته.
بل بلو ته د روغتیا د چارواکو په وینا چې تیر کال په هواد کې د پولیو یوازې درې کې سنشکار شوی وو خو د بده مرغه دا کال په تیرو شپږو میاشتو کې تر دمګړي پورې درشت ماشومان د پولیو د وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوی کې زیاتره هغه ماشومان دي چې مند او پلرونه د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غونډه کېدونکې و چې پکې د ګډون لپاره له جنوبي وزیرستان څخه د غورزنګ پلویان ورتلل. دوی ادعا کوي چې د ټانک پولیسو ایثار کړي او په غونډه کې له برخې اخیستو یې منی کړي دي. دا خلک د جنوبي وزیرستان له کومو سیمو راغلي وو او د ټانک پولیسو ولې ایثار کړل په اړه یې تفصیل د سیلاب مسعود رپورټ کې اورو.
په دغه غورځنګونو کې شامل د وڼه اوسېدونکی واجد وجدان ویایي.
وڼه د سیمې نه ورسره شاخوا چې کوم د وزیرستان لکه چمالای لادا ماکین سرالوغه د دغې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډیشان کې ته چې کومه غونډه وه سرګوري کې دننه کړله. هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیسو د کاور سره په چکپوست باندې ودرول ډېرې عسکري را کړل او ورسره درې څلور ګنټې یې وهدرول. په هغه کې ډېر غواړي یو ډېر خلک هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وي چې دی د میرمشاه د پیشه غندنه وکړي چې پاکې چې کوم زخمیان شهیدون شوي وي ورسره چې کومه کرښې په وزیرستان کښې لګېدلې دي هغې باره کښې غندنه وکړي چې دی هغه متاسفانه پرېښه نه شول او هغه وفا شول دوی چې دغسې ډېره غندنه کوي.
د کوټکي د سیمې سره تعلق لرونکی رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دا رنګ مخې بیایي.
دا د وڼنا وزیر وتلې وي او د چغمالي ولا کاسون وي د نږدې کوټکي تلاروغې کاسون وي نو اول خ په خرغېړه شي را کړل خو بیا په ان آباد د وکا ورته رورسېدل پولیس ورته رمخته شول نو دغسې څو کسان امینه لکه اقبال الله دس ماماد سپیسل غزي خو دا ته یو چې په تو سو اف آی آر دی زه تو سو نه سو دغه شی رکاوټ ورته جوړ کړو ډېرا تنور خل د اکاوړ نه واپس کړل.
په ډېر اشمل خان کښې د غورځنګیانو دا غونډه سد پاره وه. مصطفی مسعود په دا رنګ وضاحت کوي.
یا غونډه چې دله په چوکداري کښې دننه موږ د کوم شمالي وزیرستان چې ترسېدو د علي وزیر او د محسن داوړ او نور چې د غورځنګ ملګري ګرفتار شوي دي دغه پوره یا مشوره غوندې وه د موږ لکه مطلب نه جلسه وه او نه څه احتجاج وه نه نه رابازي دی نه وه مطلب یا غونډه موږ کوله په چوکداري کښې دننه خو هغې ته هغه خلک روان وه هغه پولیس پرې نه شول مخکې لایمل پوره موږ سوچ کوي مخکې لایمل موږ څرنګه ورته کوي کي
مشال ریډیو ټانک د پولیس فورس د هډ کوارټر ڈی ایس پی میر علی سره د ټلیفون په لیکې تماس ونیو هغه خبره واورېده خو ټلیفون یې بند کړ څه ځواب یې رانه کړ. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
په کورمه کې یو شمیر سیمې داسې دي چې خلک یې لا هم بې کوره دي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې د شاملې مخمان د سیمې خلکو شپږ کاله وړاندې د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې خپل کورونه پرېښي دي. مدني فعالانو دغه سیمو ته د دې خلکو د واپسۍ لپاره غږ پورته کړی دی. زموږ خبریال طارق اورکزی د دوی غږ د سیمې اعلی چارواکو ته رسولی او دې رپورټ کې حال راکوي.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې له مخمان دی بې کوره متاثرین دې خپلو کورونو ته ستنه کړي. د بګن اوسېدونکي او مدني فعال انورشاه اورکزی وایي د یاد سیمې متاثرینو شپږ کاله وړاندې د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلي چې لا هم بې کوره دي. پکار ده چې حکومت دې ورته د بیرته لیږلو لپاره نیټه او زر ته زر ورکړي ځکه چې په سختو مشکلاتو کې وخت تېرېږي.
خپل خلک دو ته مطلب کوم حد پورې لکه سپورټ ورکوي میاشت نه دې میاشت نه کول نه دوه کول نه دي لکه ژوند شولو که نه دا دوی لپاره ډېر زیات مشکلات دي. او بله غټه خبره دا چې کومې دول ماشومان دي هغه بالکل بې تعلیمه شولو ویل چې مطلب دوی سره پیسې نشته مطلب سهولتونه ورسره نشته په کور داسې مطلب زر تر زر د ګورنمنټ توجه ورکړي مطلب اکشن د پوښتلی شي یا علاقه مطلب ورته جوړه کړي خونې ورته جوړې کړي دا خلک لکه لوټ شي آج کښې خپل ژوند کړي خپل ماشومان آج کښې سبق وایي.
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچمکنی په مخمان دې تر قبضې وروسته پوځ هلته عملیات پیل کړل چې تر دوو میاشتو پس ټوله علاقه یې ترې واپس واخیستله او امن یو ځلې بیا بحال کړو. یو بل مدني فعال محمد سلیم اورکزی وایي په پړچمکنی کې تر عملیاتو وروسته د نورو ټولو سیمو خلک بیرته ستنه شوي خو نه پوهېږي چې د مخمان دې شاوخوا 200 متاثره کورنیو په واپسۍ کې حکومت ته څه مسله ده.
تیر کالی دی دپاره سکم ده د اپر کورم تحصیلدار سه پی این ټی آغا مقرر شوه او کیپټن او د پاوچ آغا ورسره مقرر شول او بقاعده یو ټیم تیار شو سروې دپاره خو مو پوه نه شولو د علاقې خلق او د هغه پته ونه لګېده څه دا ویلي بیا هغه شول پاسپورټ شو ودرېده د خبره او سروې ونه شوله نو مو ګورمنټ نه دا خواست کوو څه څومره زر کېږي دې علاقې ته د خلک واپس کړی شي.
موږ چې کله د منځني کورمې مرستیال کمشنر له فضل ودود سره خبرې وشوې نو د هغه دا وینا وه زه په دغه څوکۍ نوی راغلی یم نو هیڅ معلومات نه لرم چې د مخمان دې خلکو واپسي تر اوسه ولې نه ده شوې. فضل ودود زیاته کړه دومره خبر یم چې ډېر مخکې د مخمان دې خلک بې کوره شوي خو اوس هغوی ته په واپسۍ کې څه مسله ده نو په دغه اړه به اول ځان خبروم او وروسته به تاسو ته خپل جواب وایم. د چارواکي تر ډېر انتظار هم په دغه اړه د هغه دریځ مخې ته رانغلو. لاورګزو او خیبر سره په پوله په منځني کورما کې تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې پوځي عملیات شوي دي. په 2019 کال کې چې کله حکومت هلته د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه عملیات پیل کړل، نو تر 2000 زیات کورنۍ خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته تر 30000 زیات کورنۍ خپلو کورونو ته ستنه شوي، خو هلته د مخماندې په شمول ځینې سیمې داسې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه ته واکې چې پکې د روانې غلې نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
جنوبی وزیرستان د قومي سملې غړي علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړ شو. هلته د شمالي وزیرستان چارواکو پرون مشاله ډیو ته ویل چې د یادې ضلع لشنه خوړانیولې تر د تخیلو پورې سیمو کې ګزبندیز کې نرمي راوستل شوې ده. پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه پس دواړو ګوندونو لخوا په خبره شوې یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوې چې دا پوزیشن د نورو ګوندونو سره یو ځای د حکومت خلاف د تحریک چلولو پلان لري. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ترسره کیدونکې ده چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیف چارواکي ګډون کوي. د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون کولو په موخه پرون اسلام آباد ته ورسېدل. لیفټنانټ جنرال فیض حمید ته پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ټاکل شوی. د پاکستان د پوځ د امر اړیکو ادارې ISPR لخوا پرون خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنانټ جنرال آصف منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي چې دې ډلې له پرونه یو وار بیا د کونړ په چپه دره کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی. د سټاکهوم د سولې د سیرونو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په تیر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاسو کې د اټومي وسلو شمیره کمه شوې، خو دا چې په راتلونکي کې به دا شمیره لا نوره کمه شي د خبره غیر یقیني ده، ځکه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي او پوځي اختلافات موجود دي.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي، تاسو ته اوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا دعوه چې حکومت یې ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کړو او معیشت د بهتری طرف ته روان دی، که واقع داسې وي نو د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د کروڑونو پاکستانیانو لپاره یقینا چې دا یو ډیر لوی د خوشحالۍ خبر دی. ورځپاڼه لیکي قومي وسایل د ذاتی ګټو لپاره استعمالول د ملک او اولس سره دښمنۍ برابر دي، او د چا پر ضد چې درغلي ثابته شي نو نه صرف لوټلې دولت دې ترې واپس واخیستی شي، بلکې سخت نه سخت سزا دې هم ورکړی شي چې په راتلونکي کې دا قسمه حل لو مخه ونیول شي. خود احتساب عمل د انتقامی کاروایی د تاثر نه پاک او غیر جانبدار پکار دی، او د مخصوص خلکو او یا طبقو پورې دا محدود ساتلو په ځای دی د حکومتي سیاستدانانو په شمول د هرې شعبې خلکو پورې وغځولی شي. ورسمانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لخوا د $6 اربع قرضې اصولي منظوري وروسته ایشیایي ترقیاتی بانک هم پاکستان ته $3.4 اربع کروڑ قرض ورکوي، نو حکومت له پکار دي چې دا رقم د ملکی معیشت بهتری لپاره خرج کړي او کوشش دی وکړي چې راتلونکي کې نورې قرضې وانخلي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي ورځ په ورځ د روپۍ نرخ په ښکته را روان دی، او په بانکونو کې د $1 نرخ ₹1.55 او په مارکیټ کې ₹1.5050 ته رسیدلی دی. د ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په غیر ملکي قرضه کې شاوخوا 840 روپۍ اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د حکومتي ګامونو او اعلانونو باوجود د ډالر په نرخ کې اضافه روانه ده، او ورسره د هر شي نرخونه هم په بره روان دي چې له وجې ولس د مشکلاتو سره مخ دي. د حکومت مجبوري جمهوریان په خپل ځای خود اولس د حالاتو احساس دی هم وکړي او د ډالر نرخ سره سره په ګرانۍ دی قابو عمومي. ورسپاڼه لیکي حکومت د اپوزیشن سره د تاوتریخوالي په ځای خپله توجه ملک تراپی خو مشکلاتو طرف ته راواړوي او داسې ګامونه د پورته کړي چې له وجې نه صرف ملکي معیشت کې بهتري راشي بلکې د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د اولس مشکلات هم راکم شي. دا ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي تیره میاشت د بلوچستان اسمبلۍ غړي ماجبین شیرین خپل د اتو میاشتو زوی چې کله د سیشن دوران اسمبلۍ ته راوستو نو دا یې سوچ نه و کړی چې نورو پارلماني استازو لخوا به یې دا ګام ښه نه ګڼل کېږي. ورسپاڼه لیکي بلوچستان اسمبلۍ کې د نورو پارلماني استازو د رویې او نوموړي د کمپاین له وجې په یاد اسمبلۍ کې ډومبی ډے کیئر سینټر جوړ کړی شو کوم چې یو ښه ګام دی او په کار ده چې د ملک نورو اسمبلیانو سره سره په حکومتي او شخصي دفترونو کې د همداشان سینټرې جوړې کړی شي. ورسپاڼه لیکي دا یو ښه ګام و چې پورته کړی شو او دا قسمه مثبت بدلونونو له وجې په زیات شمېر کې زنانا د دفترونو مخه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان کې یو ذهني ناروغ ته د نه پورس پانسي ورکول کې یو انساني حقوقو یو ډلې غوښتنه کړې چې حکومت دې دا وزندوي. بلخو رويټرز خبری ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې د لرغونی آثار له خطر سره مخامخ دي او په کار ده چې حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. د دواړو لیکنو مهم برخه له ګولې آثارو
اسوسییټډ پریس اجنس لیکي د بشري حقوقو یوې ډلې پر پاکستاني چارواکو د هغه قیدی نه اعدامولو ټینګار کړی چې ذهني ناروغ دی. د جسټس پروجیکټ پاکستان په نامه د بشري حقوقو اداره د مرګ د سزاګانو خلاف کار کوي. د یادې ادارې مشر سارا بلال وای شپږ دېرش کلن غلام عباس ته د پانسي سزا وزنډول شي. خبر اجنس لیکي د ادارې په یو بیان کې د نفسیاتو ډاکټر ملک حسین مبشر په حواله ویل شوی چې غلام عباس په جیل کې د نفسیاتي ناروغۍ درملنې لاندې دی او د نفسیاتي ناروغۍ ضد د بیانې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د عباس کورنۍ کې هم نفسیاتي ناروغان شته. خبر ایجنسی لیکي غلام عباس ته په 2006 کال کې د خپل گاونډي د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. عباس ته د جون په 13 یعنی نه په ورځ په راولپنډي جیل کې پانسي ورکول کیږي. پاکستان په نړۍ کې په هغه هیوادونو کې شامل دي چې ذهني ناروغانو ته د مرګ سزا نه ورکولو نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی. بلخو رویټرز خبر ایجنسی لیکي د افغانستان په غزنی ولایت کې 2000 کال زوړ او تاریخي مینار نړیدلې دی. د غزنی چارواکو د لرغونو آثارو او ثقافتي ځایونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې خطر سره مخامخ دي. خبر ایجنسی لیکي چې د غزنی ولایت قلعه شپږ دېرش برجونه لري خو په دې کې څوارلس د لسیزو راهیسې د جنگ د بارانونو او غفلت له وجې غورځېدلې دي. په افغانستان کې د غزنی ولایت قلعې ترڅنګ نور قدیمي او تاریخي ځایونه دي چې اسلامي بود مت او نورو تهذیبونو سره تعلق لري. په دې کې بامیان او د 12مې پیړۍ د غور ولایت مینار هم شامل دی. خو خبر ایجنسی لیکي چې د دغه ځایونو خوندي ساتلو لپاره سمدستي ګامونو ته اړتیا ده. خبر ایجنسی د غزنی ولایت چارواکو له قوله لیکي چې د قلا برج د سخت باران له وجې غورځېدلې دي. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو هم خپره شوې چې برج غورځېږي خو مقامي اوسیدونکي وایي یو علت یې حکومتي غفلت هم دی. خبر ایجنسی دغه برج سره نږدې د یو اوسیدونکي غلام سخی په حواله لیکي چې حکومت دې ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د لرغوني آثار له سیلابي اوبو خوندي ساتلو لپاره بند هم نو تړل شوی. د ده په خبره چارواکو ته خبر هم ورکړی و چې دا ځای په خطر کې دی. خو رایټرز خبری اجنس د غزنی ولایت د کلتور وزارت یو چارواکي محب الله رحماني له قوله لیکي چې د سخت باران او جګړې له وجې برج نړېدلې دی او حکومت د نورو لرغونو آثارو بشپړ ختمېدو د مخنیوي لپاره پلان هم جوړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو په ټینکرونو برید کړي. د تیر زیارت په ورځ د امان په خلیج کې د ایران د ساحل سره په 25 کیلومتر کې دوه د تیل وړونکو بیړۍ د برید لاندې رالی او اور یې واخیست. ایران کله چې د امریکا د بندیزونو سره مخ شوی تل په دغه سیمه کې د بیړیو د تګ راتګ بندولو ګواښ کوي خو د دې وروستۍ تورونو بریدونو تورونه یې رد کړي دي. په دې هکله تفصیل د سپی الله ستانکسین اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړي. تیره پنځمه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې دوه تیلوړونکو بیړۍ تر برید لاندې راغلي او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا بریده کړی او پرونی له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګی د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګی کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګی یوې غاړې ته د ایران هرمزګان او بلې غاړې ته یې د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران له کله چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل له هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګي له لارې د تګ راتګ مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلې وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیسټریکټ
کې منګل تطبیق کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعالیتونو زیات اندېښنې پارولې. د هیواد په ختیځ او په خاص توګه کونړ کې د داعش فعالیتونه زیات شوې دي چې تاوان یې عامو خلکو ته رسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر سکال په اپریل میاشت کې په یو رپورټ کې ویلي چې په کونړ کې د داعش او طالبانو جنگ انساني تباهي رامنځته کړې ده. په دې حقله تفصیل درته صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاواني ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لویرې هر څه پرېږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک داسې میشته چې بېخي اخارونه ته راوتم نو داسې نه چې حکومت طرفدار یا طالب یا د داعش خو واسې خپل ژوند دلته تېره وو هغه ټول چې پاتې شو نو چې بیا جنگ راځي بیا به کړه کېږي نو نه دوی لپاره
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ له سیمې ووتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره نورګل څوکۍ باډیل وټپور کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډېر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ کې او د خوجانو یا د پتیرادام ولسوالۍ کې ټوله بوره ممغه استقامت راځي. کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کېږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانای سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزی تیره اونۍ ویلي وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختیځ زیات کړی وو چې په خبره داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلي وو د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه ده ځپلی چې له حملو ولویږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
هوایی ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تېرو لسو او ورځو کښې همداسې په دې وروستۍ هفته کښې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کښې وځپل شوه، تعدې بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي.
په افغانستان کښې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کښې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کښې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي یې شمېر محدود بولي نه دي ختم شوي.
او نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په حواله باندې څلور اړخیزه غونډه کیږي چې پکې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکي د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. په دې راته څو ساعته وړاندې د اسلام آباد نه خپل همکار طاهر خان دغه تفصیل راکړی.
اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د څلور درې ملکونه پاکستان، افغانستان او ایران چې د افغانستان او د ایران وزیران د غونډې دپاره راغلي دي، او د مهاجرینو دپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د اداره ده یونیسیار د هغې مشران به هم پکې ګډون کوي. او بنیادي مقصد دا دی چې د پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرینو د واپس لو پاره باندې یو نوې ستراتژي، یو نوې حکمت عملي او یو روډمیپ هغې باندې به بحث کېږي. ملګرو ملتونو په بنیادي طور باندې د دې غونډې مشري په اسلام آباد کې هم هغوی کوي. پاکستانیانو سره چې اوس مونږ خبره کوو، دوی اوس دا اکثر ټینګار کوي چې افغان حکومت او دغه رنګ یونیسیار دی اوس د افغان کډوالو د واپس تنیدو لپاره یو پالیسي، یو حکمت عملي اعلان کړي. نو دا د پاکستان هغه یو دریز اوس په دې رشتو کې مخې ته راغلی دی. البته پاکستان دا وایي چې افغان مهاجرین به هېڅکله هم په زور باندې د پاکستان نه ویستلی کېږي. پاکستان کښې دا وخت تقریبا یو اشاریه څلور څوارلس لکه هغه افغان مهاجرین ژوند کوي چې هغوی رجسټر دي، او دغهرنګې شاوخوا نهه لکه پکې هغه دي چې هغه په دې رشتو کښې هغه ډاکومنټیشن شوي دي، هغه نومونه دلته رجسټر شوي دي. نو پاکستان غواړي چې اوس د مهاجرین دا مسله حل شي، او چې کوم رجسټر افغان مهاجرین دي د هغوی موده د پاتې کېدو چې کوم قانوني ده هغه د دې روانې میاشتې جون په دېرشمه باندې هم پای ته رسي. تر اوسه پورې حکومت پکې د توسیع هغه فیصله او اعلان نه دی کړی. نو بنیادي دغه چې څنګه مهاجرین واپس خپل ملکونو ته لاړ شي، افغانستان خپل مشکلات لري، هغوی دي داسې لا تیار نه دي، امنیتي حالت کې نور مشکلات دي چې هغوی واپس هلته لاړ شي. نو هغوی غواړي چې پاکستان یو ته نور وخت ورکړي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په حواله باندې څلور اړخیزې غونډې په هکله راته د اسلام آباد نه خپل همکار طاهر خان تفصیل راکړه.
اکستریمزم، شدت پسندی،
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې. خپرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اورېدای شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالیو اړوند ښوونځیو کې د خزینه استادانو د نشټوالي له وجې تر اوسه یوه جنۍ هم د دولسم جماعت نه پورته تعلیم نه ده فارغه شوې. د سیمې اوسیدونکو د پوهنې ریاست نه غوښتنه کوي چې د جنکو د ښوونځیو کې د دغه مسلې ورته حل کړي. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې سږکال په ځینو ولسوالیو کې په سلګونه خزینه استادانې مقرر کړي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو د نشوالي له امله جونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو د نشوالي له امله مجبور دي چې د عمر په لوړېدو خپلې لوڼې له ښوونځیو څخه ایساري کړي. ځایي خلک وایي د سیمې په سلګونو نجونه یې د اتم او نهم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی او علت یې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون بلي. د لالپورې ولسوالۍ د چکنورو کلي یو تن اوسېدونکی وایي
چاپیریال مسلونه دی جوړ شوی، ښځینه ښوونکي ورته مقرر شوي نه دي. نو که چېرته دغه مشکلات او ستونزو ته د حل لاره پیدا شي نو خامخا خلک هغې ته تشویقیږي او راځي خپل اولادونه په مکتب کې داخلوي.
په یاد ښوونځي کې پر زده کړو بوخت نجونې وایي له زده کړو سره علاقه زیاته ده، خو د ښځینه ښوونکو د نشوالي له امله یې کورنۍ د دولسم ټولګي تر فراغته زده کړو ته نه پرېږدي. چکنورو ښوونځي د اوم ټولګي یوه زده کوونکي ګلمینه وایي
تر اوسه پورې دې ځینې لا څوک فارغه شوي نه ده دولسم نه. زه غواړم چې دولسم نه فارغه شم، خپل همزولان خپل ملګرو ته زه سبقونه ویم.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته، خو وایي په پلان کې لري چې په ښوونځیو کې د خزینه ښوونکو ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي
ننګرهار نه په خوشاکي ولسوالۍ چې هغه هلته نه خزینه ښوونکي شته او نه د دولسم ټولګي نه نجونې فارغان شته دی. موږ ته هم هیله مندي پیدا شوې چې په هغه ولسوالیو کې چې خزینه ښوونکي نه وي او خزینه زده کوونکي نه وي تر دې وروسته به د پوهنې ریاست د پاملرنې په مرکز کې قرار ولري او هیله مو دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ لرو تر مخه یې دا ستونزه په راتلونکو څو کلو ته واشي.
دی وړاندې وایي د لالپورې ولسوالۍ په نه ښوونځیو کې صرف دوه ودانۍ لري، خو زیاتوي چې د ولسمشر د فرمان په اساس به په ننګرهار کې یو سل نوي باب ښوونځیو ته نوي ودانۍ جوړې شي چې دولس ښوونځي پکې د لالپورې ولسوالۍ هم شامل دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خوست ولایت لور ته ورځو. د افغانستان په خوست ولایت کې دوه هلکان چې عمرونه یې د اتلس کلونه کم دي او یو کال وړاندې د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې تختول شوي وو د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې را خلاص شوي دي. د خوست چارواکي وایي چې دغه ځوانان وسلوالو ځکه تختولي وو چې پلرونه یې په امنیتي ادارو کې کارونه کوي. په دې هکله نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست چارواکي وایي دوه تنه تنکي زلمیان چې یو کال وړاندې د ځاځي میدان ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تختول شوي وو د ملي امنیت سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي دي. د یکشنبه په ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان خپلو کورنۍ ته د یادو زلمیانو د سپارلو په وخت کې مشال وړو ته وویل چې دې کسانو د ځاځي میدان مندته کلي نږدې غرونو ته خپلې غواوې او کورني څاروي بیولي ول چې د وسلوالو لخوا وتختول شول. د خوست مرستیال والي زیاته کړه وسلوالو د بند په موده کې ځوانان ځانمرګو بریدونو ته هڅولي وو او دې ته یې تیار کړي ول چې په خپل کور او افغان امنیتي ځواکونو ځانمرګي بریدونه وکړي.
هغه دې ته وده کړي چې اول په خپل کور باندې، بیا به زموږ په وسلوال پوز سرتیرو باندې او د نظام په هستو باندې حمله وکړي، ډایري حمله وکړي، خوشبختانه تیر ورځ د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغه زندان څخه خلاص کړل. اوس دا د زموږ استادو په وړاندې د حالت کې دي چې د دې لپاره ضرور ده چې موږ د تداوی کوو.
آزاد شوي ترکی زلمیان یو عبدالبصیر او بل محمد رفیق نومیږي. ظاهرا عمرونه تر اتلسو کلونو لږ دي. د عبدالبصیر پلار او محمد رفیق تره غلجمیر چې ملي امنیت ورته خپل ځوانان سپارل ویل، تیر کال د جوزا په 15مه ورڅخه زوی او وراره یې طالبان وتښتول، ځکه ده د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دنده اجرا کوله.
شهیدان مونږ ور کړی دي ایمو دا د وازمن کمل شیا دا شمیران په ځیتیګین په کمی مخ ته روانه دي. مونږ به هغه پوری چې مونږ سار کې چلوي ور کیوی مونږ به دغه ملک نه دی پکو. بل اخره د څلورانه میاشتې څلورستان تاریخ وي مو په کور نه دوی وسلوال برید وګړل. وسلوال برید کې دښمن تا ډیر زیات تلپات ورته لې مخ خپل یو شهید شو، یو مزای زخمی شو، زه خپل زخمی شو مې کور کې واندیار سیاسار و آغاز زخمی شو.
عبدالبصیر چې د ډیرې میری خوانزي پاتم ټولګي کې زده کړې کولې وای چې
یو کال مخ کې زه طالبان یو ولم او په یو جیل کې بندي کړم. ما سره بل تر زو یار سره مونږه تړې تکلیفونه تیر کړل تور شپې او بیا مونږ هغه نه منیتی ځواکونو مونږ ته اروز غورولو لکه دا وختل چې توسې ملي اردو سه یا سرحدي ځواکونو سه
محمد رفیق بیا د ډیری ملي د ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکی و. نوموړی هم وایي چې دوی په جیل کې په تکلیف کې وو او دوی ته به ویل کېدل چې افغان حکومت سره جهاد روا دی.
دوی به مونږ ته ویل چې تاسې په دې حملې وکړئ، د افغانستان حکومت کافر دی، د سره جهاد روا دی او دوی چې دي د څورو ملکونو چې دي دغه کافر وسلې دي دغه سره جبهه جنگي کوي خپل رول مړ کوي. بیا ته ووی چې کله چې توسې پیدایي وکوي دا یا خوري وي مو چې توسې ویل نه کوي دا پیدایي د زنګمي حمله.
کسه هم د خوست مرسیال وادي او نور امنیتي مسؤلینو د یادو عملیاتو پوره جزئیات وړاندې نه کړل، خو وی ویل په نږدې وختونو کې به په دې برخه کې ځینې مهمې بریاوې رسنیو سره شریکې کړي. د یادونه ورده په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر زندانونو عملیات ډېر شوي او د یادو ځواکونو یو شمېر بندیان ورڅخه آزاد شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر قبایلی ضلع تیرا سیمه د قدرتي منظرونو ښکلا او یخ موسم لپاره ډیره مشهوره ده. د تیرا ځای خلک وایي چې اوس هلته امن بحال شوی نو په کار ده چې زیات نه زیات سیلګری ورته ورشي او د تیرا نه خوندونه واخلي. دوی وایي په تیرا کې د سیلګری ډېرې مقیشته او پیښور سره یې فاصله هم کمه ده، خو په کار ده چې حکومت ورته د تګ راتګ لپاره سهولتونه برابر کړي. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د تیرا د سیلګری پاړه یو ځای مشر شریف فریدی مشال ریډیو ته وایي
نو صحت اولی سره مونږ داسې کسو چې مونږ ډېره ښکلې علاقه ده او بالکل ګیر چوپیره داسې یو غر الا پوک ته تو کړی لکه د کلینا ګیر چوپیره یو دیوال تو شي او په هغه کې هر قسم بوټی شته لکه زنګ نختار پکې شته، څیړې پکې شته، نور قسم قسم بوټي پکې شته. دی توقع ده و دان ته ناغلی امید دی چې د مونږ د علاقه پر اډونو او په هغه باندې ښکلې شي او د سیل سپاټې زوی دی. په دا کې لکه اوس بر ایدار کنډه وې ته ویایي په دا لا روډ تلی دی او روډ تلی شي ته ویرن تلی شي او ته دل مر تلی شي. خو د عوامو چې کم د سیل والا سپاټې والا خلک روشي نو د هغې د شپې زوی نشته. دی پسې بیا چې د دل بټان شریف تویایي اغا خخکلی لوکالو پسې دل بیا نور زوی ندی لکه ستکرام بابا شو خخکلی لوکالو غرایز لوکالو پسې بیا د سلار پرتوشا ارهنګا وتویایي خخکلی د سیل صفټه زوی دی اخاریو د بازار خل د جنسې د خلکو نه بلکترو کولو. خو اوس خو الحمدلله بس د مونږ الوکا زلا شو په دا چې پاک فوج آرمی پکې پرتا ملیشا پکې پرتا لیویس پکې پروت نو هیڅ قسم لا د ډور و د خوب خبرې دلته نه نو بس دا مونږ ته وکړو چې دا لوکا خولي شي وو.
د تیرا یو بل تن سید زرین وای تیرا نور مختلفو خیسته سیمو سره لګیدلې ده او پیښور نور ته ډیره کمه فاصله ده.
تیرو داسې دو چې دغه حد دربا مشرق طرف لای دغه کورم ایجنسی دو او مغرب طرف لای راجګال دی او ویل سپین غارم ته ویل چې ویره افغانستان دی تنه شمال طرف لای غاټه په خوار دی خو په کمبالو کې پټی کو استوګ نه کو اوسه او خو ورونه بلو ځون لا دا دي چې مې دونه په کې خې کیږي کنا لکه کمی روټین مطابق کمی موسم سره کمی میوې تقریبا پکی کیږي یاره تیرا خو ډیره نسکیره دو بنسبت اکالام نه سوات نه یا د نورې لکو نه 100 کیلومتر خو دومره نه دی یوای ونی مګنټه سی روټ پوخ وکنا خلکو اکسس ډیر زر کېدل شي او رسیدل شي خو چیر ته سہولت ملو شي مثال تر ریسټ هاوس یا ګیسټ هاوس یا هوټل وی کنا بارونی موسم در وخت بارون وریږي کنا نو اکثره ځلکه کم سیلانیون وی غول بیا سہولت نه چي ته شیډ وی یا پټ شي یا بس سہولت وی کنا نو ډیر تکلیفونه سره مخ کیږي حکومت موږ توجه چې شډونه روکی سو وټلې روکی نو دا په ایس طریقه باندې د یو ځای نام نه د کم
د تیرا ځنې نورو کسانو د دغه سیمې د سلګرۍ د ارزښت په اړه وویل
د مو نو ما جمیل دو وزه د میدان د تیرو سیدونکو يم موږ لکه دغه ډیر خوښمن دي چې مطلب دا دلته کې با ګورنمنت په خپل هغه کې لپیډ کې روخلی او دا شامل کی موږ داسې خولي خولي د سیاحت غرونه دي چې پاکي خولي خولي چنه دي کنه ډیر خولي خولي وب کې رو پيږي بل شي کوم د غرونه دي موږ ډیر خولي خولي غرونه الول ور غرونه ری او
مهمان ما محمد الله دوز او قوم ملک دین خیل ساته لوک ساتم یاری تقریبا چې 2-300 کسان دا وس چې کوم واخه نه مثال تیرا کې پورا امن شوای دی 2-300 کسان غلی خو بدل ته دا رسحوز مساله وی چې دا شی نه جوړ شي امید هم دا دی چې مکمل یعنی دو ضلع به خال توجه ویر کی یعنی مرس وات وغیرہ طرف لا بل کا ډیر خلنه چې یو تار به دل توجه کی بل دا زوی لاند دی بل لا چې مثال په دای لوکا کې د سه غوی چې خلکو لا ته فایده رسیږي لکه سکولونه وی کالجونه وی
د خبر پختونخوا د صحت محکمې چارواک ویلی چې دوی د تیرا په شمول د یو شمیر کبیلی زلو دورې کړي دي د فاټاب خبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس اوس د غسیمه د صوبای حکومت په اختیار کې راغلی او حکومت پلان لري چې هلته د سیل ځایونه تاریخي او لرغونی آثار محفوظ کړي او د عام خلکو رسایي ورته پیدا کړي چې د دغې سیمې سیلګری ورسره وده عمومي او ځایي خلکو ته یې ګټې ورسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.